Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوې. امریکا آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1498 یوم هجری المریس کال دی. لیندې قوس د میاشتې 28 د 2019 کال دی. دسمبر له 12 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو وایي په بګرام کې ټول هغه وسلوال په هوایي بمباري کې له منځه وړل شوي چې په زیاډې ته څیرمه د یوې روغتیایي کلینیک په ودانۍ کې له حملې وروسته ځانونه پټ کړي وو. د حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم غندلې ده. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې بیا په انتوها کې پیل شوې. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د هند پارلمان د قانون هغه مسوده تصویب کړه چې پر اساس یې هغه غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي او له افغانستان، بنګلاديش او پاکستان هند ته تښتېدلي د هند تابعیت ورکول کېږي. د خبرونو تفصیل. ناتو وایي هغه وسلوال طالبان چې پرون په یوې حملې سره هڅه کوله د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نږدې ودانۍ کې ایسار شوي و، پرون ماښام په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وویل چې وسلوالو کسانو د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د یوه روغتون په ودانۍ کې چې رغول کېده ځانونه پټ کړي ول. ناتو دغه راز ویلي مخکې تر دې چې د سیمې د خلکو د امنیت ډاډمنولو لپاره هوایي بمباري وشي، نړیوالو ځواکونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هماهنګۍ د سیمې کله خبر ورکړی او ټوله سیمه یې کلا بنده کړې وه. ناتو په دغه هوایي بمباریو کې د وژل شوو حمله کوونکو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سیمه ییزو چارواکو حمله کوونکي چې د ودانۍ دننه تر پرون ناوخته پورې پاتې وو څلور تنه یاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله په پرونۍ پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او تر اویاو زیات ټپیان دي، خو سیمه ییز چارواکي بیا د ټپیانو شمیر شاوخوا اتیا تنه بولي. ناتو هم تایید کړی چې په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی، څو سرتیري برسیرن ټپي شوي ول. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي وایي چې پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه چې څه شمیر سرتیري په پام کې ده په افغانستان کې پاتې شي زیات جزئیات ورنکړل، خو دی ومنله چې په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغیزمن اقدام دی. هغه زیاته کړه موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې همدا دی. په اوس وخت کې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي چې شاوخوا 15,000 د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د سرو زرو د یوه کان د ښویېدو په پیښه کې 15 کان کیندونکي مړه شوي او په لسګونو نور لا درکه دي. د بدخشان د ولي ویان نیک محمد نظري پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه سهار مهال د دې ولایت په راغستان ولسوالۍ کې شوې ده. د بدخشان پر راغستان ولسوالۍ کې یو شمېر خلک د سرو زرو په لټه کې په کار لګیا ول چې واوره ورباندې راوښویده او هغوی لاندې کړل. د بدخشان د ولي ویان وویل 15 کان کیندونکي تر اوسه لا دره کړي دي. ښاغلي نظري په وینا دوی له اغېزمن شوو سره مرسته ځکه نشي کولی چې دغه سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د چارواکو په وینا په دې سیمه کې هره ورځ له 45 نه تر 50 کارګرانو کار کاوه. د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې هم تیر کال د سرو زرو یو کان ښویېدلی و او په لسګونو کسان پکې مړه شوي ول. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول افغانستان کې د پولیو پیښې 15 ته ورسېدې. د بغلان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محب الله حبیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د ګوزن یا فعالیت نوې پیښه د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
از مدت یک سال رئیس و طالبا محدودیت های برای کمپاین
لای یو کال رئیس وسلوال طالبان دی پولیو دی ویروس پر ضد واکسین کمپاین بند کړی دی موږ پر دې چې لکومې لارې هغوی ته قناعت ورکړی شو چې واکسین ته اجازه ورکړي کار کوو تر څو له دې پیښو د دې پیښو له زیاتېدو مخنیوی وکړو که یې مخنیوی ونه شي په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د وضعیت د خرابېدو ویره شته د 2000 میلادي کال رئیس دا اول ځل دی چې د پولیو یو مثبته پیښه په بغلان کې ثبتېږي په عین حال کې اروزګان چارواکي وایي د پولیو نوې پیښه د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ثبت شوې ده د اروزګان د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا پیښه په هغه سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده ثبت شوې ده د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې د افغانستان په جنوبي درېو ولایتونو اروزګان هلمند او کندهار کې ثبت شوې دي اروزګان کې نه هلمند کې 15 او کندهار کې 4 د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول دا ځل د ایران د ترانسپورت زیات شرکتونه چې یمن ته پوځي وسایل او د ډلهیزې وژنې وسلې لېږدولې په نښه شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دا خبر اعلان کړ تر څو چې د ایران له شره ډک فعالیت روان وي د زیات فشار راوستو ته به دوام ورکوو زه د ایران د ترانسپورت پر دریو شرکتونو د بندیزونو خبر اعلانوم چې له ایران سره د ډلهیزې چې له یمن سره د ډلیزې وژنې لپاره د وسلو د پروګرام په صادرولو کې مرسته کوله پومپیو همداراز وویل چې دوی هیله لري چې د بندیانو هغه تبادله چې په وروستیو کې د واشنګټن او تهران ترمنځ وشوه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پیل ته لاره هواره کړي د نیجر دفاع وزارت وایي چې له مالی پولیس سره نږدې د هیواد پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا 1 سرتیری وژل شوي دي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه حمله کې چې پرون شوی او زیات شمیر ترورستان له منځه وړل شوي او د پوځ 12 تنه ټپیان شوي او یو شمیر نور لا درک دي د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی خو له اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو ډلو سره تړلي وسلوال اکثره وختونه د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي د هند پارلمان د قانون هغه مسوده تصویب کړه چې پر اساس به هغه غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي او له افغانستان بنګلادیش او پاکستان نه هند ته تښتېدلي دي د هند تابعیت ورکړل شي دغه قانون به د هند د ولسمشر تر توشي وروسته نافذ شي په قانون کې شرط دا چې هغو غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته تښتېدلي تابعیت ورکول کیږي د هند په پارلمان کې د رایې ګیري پر مهال د هغه هیواد پر یو شمېر لرې پرتو ختیځو ایالتونو کې یو شمیر خلکو پراخې مظاهرې هم وکړې مظاهره چانو ویل نه غواړي چې د بنګله دیش غیر مسلمانان له دې موقع په ګټې اخیستو هغه هیواد ته ورکړه شي په هند کې حاکم ګوند بهارتا جانتا چې هندو ملت پال ګوند دی ویلي د قانون به هغو خلکو ته چې د مذهب پر اساس تشدد ورسره کیږي د پناه اخیستو موقع ورکړي خو د بشري حقونو مدافع سازمان هیومن رایټس ویلي چې دا قانون له هغو مسلمانانو سره چې هند ته پناه وړي او غیر قانوني ژوند کوي تب اس کوي خبرونه مولا زدي لډو واوریدل کدا او زنه نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولید زدي لډو په وې پانه کشته پته مو ده ازدي لډو ټکی اور یا ازدي لډو ټکی کم وړاندې پر افرونه کې به واورې چې ناتو وایي په بګرام کې ټول هغه وسلوال په هوایي بمباری کې له منځه وړل شوي چې په زیاړې ته څیرمه د یوه روغتیایي کلینیک په ودانۍ کې له حملې وروسته ځانونه پټ کړي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دغه حمله وغندله او ویل چې دا ډول تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي وسلوال طالبان دا حمله په داسې حال کې کوي چې په قطر کې له امریکایي پلاوي سره بیا خبرې پیل شوې د طالبانو دا حمله څه پیغام لري
کېدای شي امریکایانو په دې فشار راوړی د خبرو مذاکرو په وخت کې خبرې او نوي مسایل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو په نړیوالو موضوعاتو کې به د هند پارلمان د تابعیت د نوي قانوني لایحې د تصویب په باب واورئ او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 صافه او واضح اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د وسله والو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د امریکا له حکومت سره په خبرو لګیا دي، په بګرام کې پرونی خونړۍ حملې د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وغندل. ولسمشر اشرف غنی په بګرام کې پرونی حمله د ترورستانو کار بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي افغانان د دې مستحق دي چې له داسې بې مفهومه تشدده اخلاص شي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بګرام ولسوالۍ کې حمله په شدت غندلی او بشري ضد جنایت بللی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د جمهور رئیس غنی په حواله لیکل شوی چې پر عامه تاسیساتو او روغتیایي مرکزونو داسې تروریستي حمله د افغانستان دښمنان خپل مقصد ته نسی رسولی. د بګرام د هوایي ډګر په ساحه کې پرون درنه چاودنه وسوه. تر هغه وروسته وسلوالو چې سیمې ته نږدې په یوه ودانۍ کې ځای پر ځای سوي ول ډزې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرونی حمله په شدت وغندلې. مایک پومپیو ویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د سولې او ثبات لپاره کار کوي او د امریکا متحده ایالات ورسره ولاړ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په بګرام کې په پرونۍ پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او تراویا زیات ملکي خلک زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیګا په یو ټویټ کې ولیکلي چې ټول هغه وسوال کسان چې په سیمه کې له یو غیر فعال کلینیکه ډزې کولې ووژل سول. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسوال په یو ودانۍ کې چې څو کاله مخکې کوریایانو جوړه کړې وه خو له 2015 میلادي کال راهیسې تشوه ځای پر ځای سوي ول. په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو اصلي مرکز د بګرام په هوایي اډه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نومبر په 28 افغانستان ته په خپل لومړي رسمي سفر کې بګرام ته تللی وو او له وسلوالو طالبانو سره یې د امریکا د خبرو د پیل یادونه وکړه. ډونالډ ټرمپ ویل چې ورته جوته شوی چې طالبان یوه معامله غواړي. په بګرام کې د بیروني حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په همدې حال کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او امریکا استازي په خبرو لګیا دي. ازادي راډیو په دې اړه چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي د امریکایي لوري سره خبرې کوي او پاین وخت کې وسلوال طالبان د امریکایي پوځیانو پر اړه د حملې مسؤلیت اخني، په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي دفتره د وضاحت غوښتنه وکړه خو هغوی جواب نه دی ورکړی. د رپورټونو په حواله د حملې ځای ته د شاوخوا ډیرو فقیرو افغانانو کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. په سیمه کې یو لوی جماعت ته هم زیان رسیدلی دی. عیني شاهدانو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې تر چاودنې وروسته د امریکا جنگي الوتکو په سیمه کې بمبارد وکړ. په سیمه کې و ډاکټر عبدالقاسم سنگین اسوسییټډ پرس ته ویلي چې زیات خلک له دې امله چې د کورونو او دوکانونو هنداري مات شوې او دیوالونه رانړېدلي ول زخمیان شوي ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند سوني لجت اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د بګرام هوایي ډګر ته هیڅ ډول ګواښ نه دی متوجه. د امریکا پوځ ویلي چې په سیمه کې له افغانانو سره چې په شاوخوا کې میشتي د مرستې لپاره د بیا رغونې هڅې پیل شوې دي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازي خبرو ته دوام ورکوي، پرون په بګرام کې په حمله کې چې مسؤلیت وسله والو طالبانو اخیستی شاوخوا اتیا تنه ژوبل شول. په بګرام کې د دې حملې هدف د امریکایانو پوځي اډه وه. تیر ځل د امریکا او طالبانو خبرې د نهایي کېدو په درشل کې په دې خاطر لغوه شو چې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی و. په تېره بیا په کابل کې یوې حملې چې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته اړ کړل چې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي. په اوس وخت کې د طالبانو دا برید څه پیغام لري؟ د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د قطر په خبرو کې نه پرمختګ او که بل څه؟ اسما سرون پر دې موضوع د چارو لکتون کې خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د پپایل کې ویل
تیر ظلم دغه سي دي خبر په منځ کې به دغه سي حمله کې دلی او بریدونه به کېدل، نو دا څو دلایل موږ ته مختکې سي. یو کېدای سي چې طالبان په منځ کې بې اتفاقي زیاته ده، دي کې د سي نخي نخاني ډېر سرګند سي دي چې د سیاسي دفتر چې په قطر کې ده او هغه چې په دفترونو چې په پاکستان کې دي او هغه سرګروپان چې په افغانستان کې دي، دوی ترمنځ ما هنګي نشته ده. او طبعا دا یو مسله ده چې ما هنګي نشته، یو خبره نه ده، ځکه چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې خشونت به کمی یا د خپل پتی به بریدونه نه کوي، بیا افغاني بیا نه سرخاني دي خوشې کېدو نه وروسته. دوه مسله ده چې دې نه خطا ده چې کېدای شي امریکایانو په دې فشار راوړي د خبرو مذاکرو په وخت کې، یعنی هغه ځنه خبرې شروع شوې دي، لسر نه دي خبرې شروع شوې دي او نوی خبری او نوی مسائل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي یا ورسره توافق د ګران تمام دي.
تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د امریکا او طالبانو خبرې لکه څنګه چې طالبانو ویل چې لامه غزای نه پیل شوی دي چې تیر ځل لغوه شوی وي. ستاسو مطلب دا دی چې خبرې بیرته له سره په جزئیاتو پیل شوي دي؟
اول خو دا منطق نه مني چې خبرې دې له هغه ځای نه شروع شوي چې کوم ځای کې قطع شوې وي، ځکه هغلته خبرې په هغه وخت کې قطع شوې وي چې دواړو خواوو سندونه توافقونه دا نهایي کړي وو او فقط یو لاسلیک ته خبره پاتې وه. نو چې بیرته له هغه ځای نه شروع کیږي چې دوی وایي، نو بیا باید هماغه لاسلیک وسي. نو خو یو دقه کې لا یو لاسلیک خو یو دقه یا یو ساعت کار ده. دوی تقریبا دا یو اونۍ وتله چې بیا سره خبرې پیل کړي دي. نو د دې نه معلومیږي چې او دا ښکارا ده چې خبرې له هغه ځای نه دي شروع شوي له کوم ځای نه چې قطع شوې. دا له سره نوې خبرې دي، نوې شرایط دي چې د نویو شرایطو په لړ کې چې تېر ځل پکې یاد شوي نه وو، هغه اوربند ده په پاکستان کې یا د پاکستان د کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو پټنځایونو سرنوشت ده. چې هغه څنګه کېږي په هغې به خبرې کېږي او بالاخره هغه شوراګانې چې دوی لرې کوټې میرامشاه یا مثلا پېښور هغه به څنګه انتقالېږي کابل ته، افغانستان ته، یا دوی به څنګه خشونت نه لاس اخلي، دغه فایده به څنګه کړي. دغه شرایط او د اوربند او دغه ځینې نور مسایل په کې راپیدا شوي دي. نو دا هغه شرایطو ممکن طالبانو مشرانو ته منل سخت وو، یا دا خپل د تحریک د لمنځه تللو یا مثلا د نور داخلي اختلافاتو د مخنیوي په خاطر باندې دوی توافق نه ده کړی ورسره. نو یو علت یې دا کېدلی شي دغه برید په ذریعه باندې دوی ته هغه مسیج وکړو چې موږ کولی شو جنګ ته دوام ورکړو او موږ یعنی دا خبرې نتیجه نه ورکړي.
لیکن طالبان وایي چې دوی تر هغو پورې حملو ته دوام ورکوي تر څو چې دواړه خواوې نهایي موافقې ته رسیدلي وي.
دا خبره خو صحیح ده کړی وه، خو دوی طالبانو په کله چې حنس اقانی خوشې کوو یو شرط دوی دا هم د امریکایانو چې دې سره به خشونت کمیږي. نو دوی وښودله چې خشونت د البته امریکایانو په وړاندې به خشونت کمیږي. نو دلته چې دا اوس د پیښې نوعیت ته چې موږ ګورو باګرام کې که دوی ته امریکایانو سره توافق کړی چې په تاسو برید نه کوو، نو بیا دا برید واقعا په عام افغانانو سره دا بریدونه دوی له نظره تر هغه به دوام لري تر څو چې افغانستان حکومت سره خبرې شروع کړي. نو د افغانستان حکومت سره دوی تر اوسه پورې خبرې نه دي شروع کړي. دوی به دا بریدونه دلته دوام لري دوی له نظره، او امریکایانو سره تر اوسه پورې دغه لومړنی برید ده چې دا معلومه نه ده چې نویت یې چې دا واقعا په امریکایانو سره که په افغانانو سره.
د چارو کتونکو خوشحال خلیل چې په بګرام کې د وسلوالو طالبانو د ورستي بریت په اړه خپل نظر سره شریکو. د بریت په داسې حال کې شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ بیا خبرې پیل شوي. د طالبانو د بریت څه پیغام درلود په دې اړه مو واورېدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار و بجې اتلس دقیقې کیدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به وکړو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې بګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو حملې ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو دا حمله په داسې حال کې کړې چې له امریکا سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. په دوام کې راغلي چې دوی اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه هوایي اډې ته تللی و چې د چهارشنبې په ورځ طالبانو ورباندې حمله وکړه. نیویارک ټایمز لیکلي دا حمله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په پنځمه ورځ وسوه چې بالاخره یې د افغانستان د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي دي. د ورځپاڼې په باور له یو لوري خبرې دوام لري او له بل لوري حملې کېږي. نو شاید د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د طالبانو د سیاسي او نظامي برخو ترمنځ موافقت نه وي. نیوز ویک مجلې هم لیکلي چې په قطر کې د مذاکراتو په جریان کې بګرام هوایي ډګر ته نږدې پر یو روغتیایي مرکز حمله وسوه. مجلې د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد سوي لیکلي چې طالبان د کلینیک له دیوالو دغې ودانۍ ته ننوتل. په مقاله کې راغلي چې د چهارشنبې پیښه بګرام هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو تر ټولو وروستۍ حمله ده، خو د روان کال په اپریل میاشت کې هم پر دغه هوایي اډه د چاودېدونکو موادو ډک موټر په واسطه حمله وسوه چې پکښې درې امریکایان ووژل شول. نیوز ویک لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی لیدل سوی، خو پر مهال یې بګرام ته نږدې وروستۍ حمله وسوه. له لندن خبریدونکو خبرونی ریاکشن په افغانستان کې د اقتصادي فرصتونو په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. یو څو کال افغانستان په یو اقتصادي مرکز بدلیدای شي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو له شاوخوا درې لسیزې د افغان حکومتونو پر وړاندې جګړه کړې. په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر تر حملو وروسته له امریکا سره هم په جګړه بوخت دي. مقاله د واشنگتن پوسټ وروستي راپور ته اشاره کړې چې ادعا کوي امریکایي چارواکي له مخکې خبر و چې د افغانستان جګړه نسی ګټلای، خو بیا یې هم دې جګړې ته دوام ورکړ. په دغه 30 کلنه جګړه کې په افغانستان کې 2300 امریکایي سرتیری او تر 3000 زره زیات افغانان وژل شوي دي. مقاله لیکي چې که څه هم له طالبانو سره سوله به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي، خو په افغانستان کې سوله په یو توافق لیک نسی راتلای. مقاله یادونه کوي چې تاریخ ته په کتو تر جګړې وروسته باید د اقتصادي ودې او کاري زمینې برابرولو لپاره بیا رغونه وسي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د تل پاتې بیا رغونې یوه لاره په دې هیواد کې له طبیعي زیرمو څخه ښه استفاده ده. لیکوال دا استدلال هم کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% کاري زمینه د کرهڼې په برخه کې ده، او د سولې لپاره په ځانګړې توګه دا مهمه ده چې د کلیو پراختیا ته پام وسي. ریاکشن لیکلی چې د افغان تولیداتو صادرات هم یوه مهمه برخه کې داسې چې د کلیوالو سیمو اقتصاد ته وده ورکړي. د بیلګې په توګه په مقاله کې انځر، زعفران او جنغوزي یاد سوي چې د صادراتو زیاتول افغانستان ته د پام وړ ګټه راوړای سي. د دې ترڅنګ د قیمتي غمیو لکه زمرود یادونه هم سوې ده چې په 2018 کال کې افغانستان شاوخوا د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت زمرود صادر کړل. په مقاله کې د کریستي لیلام خونی د 2015 کال خرڅلاو یادونه سوي چې پکې یو افغان زمرود په نږدې 2.5 میلیونو ډالرو وپلورل سو.
ازادي رادیو اوري د افغانستان طبي شورا وایي په تیر یو کال کې د سرطان د ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې له 10,000 زیات کسان مړه شوي دي. د شورا مشر چې پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې، وویل چې ډیر کسان په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله په دې خطر مړه کیږي چې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره مجهز مرکز نشته. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
بعد از نو ما مطمئن شدم که دیگر سرطان در وجود
ما دکتر عالمه چې د سرطان له وژون کې ناروغي ژوندۍ راوتلی وای وکاله وړاندې و په هیده چې د سینې په سرطان اخته ده. خدا ویل ناروغي سره سره خپل ژوند په عادي ډول دوام ورکړو. هغه وی د 2014 کال څخه وړاندې په افغانستان کې د سرطان په ناروغي اخته کسانو هیله مند نه درلوده چې ژوندۍ پاتې شي، خو اوس دا هیله شته. میرمن عالمه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل د ژوند هغه مرحله چې د سرطان په ناروغي اخته و داسې کیسه کوي.
یک
قطی بسر کوچکه د وجود کې وغوده پیدا شو. زه چې کله ډاکټر ته ورغلم د تشخیص وروسته یې راته وویل چې د سینې سرطان لري. ما له همغې نیټې څخه خپل روحي الله سور نه کړه او د نه همیاشتو په جریان کې زه روغه شوم. اوس ښه یم او خوشاله یم چې روغه شوی یم. د اغلی عالمی په څیر ډیری میرمنې او نارینه د سرطان په ناروغۍ اخته دي، خو وسط افغانستان طبي شورا او د سرطان د مخنیوي بنسټ مسؤلونو د وی سروې لمخي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ بولی. د طبي شورا او د سرطان د مخنیوي بنسټ مشر نسرین اوریاخیل د چهار شمې پورس په کابل کې د وی جوړ شوې غونډې په ترڅ کې وویل دا مو په هوی لازم امکانات نشتون هغه څه دي چې د سرطان د ناروغۍ ګرافي لوړ کړي. د وی مونږ د هیواد په 500 زونونو کې د 15,000 کسانو د سرطان د ناروغي په اړه یو سروې کړی ده. د دې سروې لمخې موږ ومنو چې هر کال په افغانستان کې د سرطان ناروغي لامل 1,340 کسان وژل کیږي، او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
در ظرف یک سال متاسفانه از باعث سرطان مردم فوت کرد.
د اغلی وریاخیل په خبره په افغانستان کې د سرطان د مخنیوي لپاره د یو مجهز مرکز نشتون کولای شي دغه ناروغي نوره هم پراخه کړي. هغه له نړیوالو مرسته کوونکو او افغان حکومت څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون په دې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال هغه لاملونه چې د سرطان ناروغي رامنځته کوي داسې په ګوته کړه.
پاورټي ویف ناو 54% of the population under the poverty line.
د افغانستان 45% خلک د فقر لاندې ژوند کوي، نه یوازې فقر بلکې د نشئی توکو کاخت او له هغه څخه د خلکو استفاده. دا م په هوی نشټون او د تورته نور هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغي او ګراف لوړ کړی دی.
these kind of cheap solutions are not solutions.
د خاغلی مادیون په خبره اروپای ټولنه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې له سرطان سره د مخنیوي لپاره هم خپل همکاري ته دوام ورکوي. د سرطان د مخنیوي بنسټ په داسې حال کې د دې ناروغي له اړخ د 1,600 کسانو د وژل کېدو خبره کوي چې په 2014 کال کې شاوخوا 15,000 کسان د همدې بنسټ د راپور له مخې د سرطان ناروغي له کبله قربانی شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمي ونړي وال موضوع د هند پارلمان پرون هغه لنج من قانوني لایحه تصویب کړه چې غیر مسلمان وګړو ته چې هند ته مهاجر شوي د هند تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. نوې تصویب شوې لایحه به د هند د ولسمشر له لوري ترتیب شي وروسته قانوني بڼه خپلوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پرپورت کړي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی پر نو ویل چې د هند پارلمان لوري داسې ستره پریکړه د هند خلکو د ورورګلوي او همدردۍ احساس څرګندوي. مودی په دې اړه په یو ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي. خو د قانون مخالفانو خبرتیاری ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت شوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو ډلو او شی اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کړی چې د صدر اعظم مودی د حکومت اجنډا چې پر هندو نېشنلیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیونه مسلمانان څنډې ته کړي. خو صدر اعظم نریندر مودی دا مسله رد کړې ده. د نوي قانون پر ضد د هند په شمال ختیځو سیمو کې هم یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. هغوی اندېښنه لري چې د بنگلاديش ډېر هندوان به د تابعیت په قانون کې د اصلاح لمخې هند ته ورشي او هلته به د تابعیت اسناد ترلاسه کړي. د هند حکومت پرون د آسام ایالت ته د مظاهرو د کنټرول لپاره اضافي ځواکونه واستول. پولیسو پر مظاهره چانو د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ او د دې ایالت په ډیرو ښارونو کې پر انټرنیټ هم بندیز لګول شوی و. د هند حکومت د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی. د هند حکومت ویلي چې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مسلمانان د دې امتیاز مستثنا دي ځکه د هند حکومت په وینا هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي او قاعدو له امله نه شکنجه کیږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت په دې ډول میلیونونه مسلمانان له نورو انسانانو سره مساوي د تابعیت د غوښتلو یا درلودلو له حقه محروموي. په امریکا کې د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د تیر دوشنبه په ورځ ویل چې د هند حکومت دا حرکت په ناسم لور یو خطرناک حرکت دی.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ناتو وایي هغه وسلوال طالبان چې پرون په یوې حملې سره هڅه کوله د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نږدې ودانۍ کې سر شوي و پرون ماښام په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د نیجر دفاع وزارت ویل مالی پولیس سره نږدې د هیواد پر یو پوځي اډې په حمله کې شاوخوا 1 اویا سرتیري ووژل شوي. او د هند پارلمان د قانون هغه لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي له افغانستان، بنګلاديش او پاکستان ته پاکستان نه هند ته تښتېدلي د هند تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي.
دا ژوند رنگونه.
نومه باری غایدا
کدر تو ایت په ژوند کې سدی چې ته په چاره باندې بوخت او بیا ډیر خوشاله.
زه سله وخت نه پیدا سوم خوره کې ما آرام از ونه دلځلای مو سوالغه وخت په ځانم داری د لوس خپل په اولادو داری کو
بیا په همدې شرایطو کې مثلا څه وخت آرام کله میلی تل ارسی له کورنۍ سره او سی څنګه
فقط دغه چې نول تاسو راغ تاریخي جوړ د دلته غرسو نه تل ډیر خوشاله کوم. خدا کو څو کې ګرځم د ورور سره غږیږم غو ورور سره غږیږم تل ډیر خوشاله کوم.
غیر لغنه نور خوشاله نسته.
هیڅ خوشاله نسته. قطم خوشحالی نسته.
او چه چی وینه دیر زیاد تازه و ریو خفکیگی؟
چه چی زوینه مکنه؟ پا هر غریب پا هر مسکین ظلم ده، پا هر بیچاره ظلم ده. فقط نندیس پیسه دلو دل رئیس د جمهور می، وکیل د پارلمان می، حامر د حوزه می، هر شایی که غریب سره ای سی هر تونت پاک بسلمان چاردی اسلام هر شایی دی وطن لپاره دی خود تا خبره نتو گوری نڅوګي وګ ورته نيسي نه تا خبر او تا درګه کې د څوک نه پریدي نيسته.
څه فکر کوي والي اکثره کسان هغه چاته ډیر ارزښت ورکوي چې هغه پیسې لري.
دا اصلا د خلکو ایمان سوسوي، ایمان لري که ایمان نه پیسو ته څوک ارزښت نه ورکوي.
کریزان پاک لراتوی غریب سړی سره د خوښیږي چې کینې مجلس وکړي او که پیسې دار سره
لاره کې سره روانم. غریب سړی سي ورته سلام اچوم، وای نه ورید وایم گشته يم درېم گشته اچوم. پیسې دار سړی سي لاره کې نوستي څنګه کې تیسم سي تر می ورته سلام نه اچوم.
نو ولی
نه می خوښیږي، دیر کبری خلق دی.
مگر طول پیسه داران شاید کبری و نوسی.
بازی بازی کسامی دست پیسه دارانم ساست سیخه خلق دی، سم خلق دی، یا کمباس سره وینی یا کمک ور سره کیوی، کور و نلری یا کور ور تا جوره وی، یا مسائل کار ور تا پیدا کیوی سپدر کار تا آغشتا ووسا. بازی خلق بسه مادر تو ویرسی دست خلق نی دنیا پا بلنخ کیگی.
که خپلا پیسه پیدا که چه رقم چار چلان بل خلق سره که؟
زکه پیسه پیدا کم خوری دوره با ورطا ورم، وره با ورطا ورم، وار با ورطا ورم، نخت با ورطا ورم، کالای با ورطا ورم، یوار پی با خپل کور که اونه ساتم.
طول اوراز به تا کار دایی چی بیوازلو سرم راست داود
گرزم بام درسی و
پدیل چی یا اوراز خدای دیری پیسه در که او تخپلو ایلو تو برسیگی.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خپرونې د افغانستان په وخت ماښام تر 2 بجو دوام لري.